اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا. خوګوریدونکو سلام. چارواکی استعفا تم لا تړلی ده او هر ورځ ایونه یو چارواکی استعفا کړی وی او خلکو هم د تیښتې لار نیولې ده. څوک په سمندر کې ډوب شول او څوک هم په لاره کې لیوان وخوړل. خو زیاتره چارواکي داسې مسمس کیږي چې ته به وایې د کوم آرام پر مخ تللي او ماړه هېواد چارواکي دي. د خپرونې په پیل کې مو له یوه چارواکي سره مرکې ته رابولو. ښه چارواکی صاحب، تا خو به تل د خاینانو شکایتونه کول او بد به دې پرې ویل، د هر خاین نوم به دې برله اخیسته. نو اوس خو له هماغو ټولو سره په یوه دسترخوان ناست یې، زړه دې نه دی په تنګ؟
له لرې سړي ته هر څوک خاین ښکاري، خو چې څومره در نږدې کېږي همدومره سړي ته ښه او درون معلومېږي.
نو له دې ښکاري چې تا غلط ګمان کوه او د خپل غلط ګمان په اساس دې دغه درانده کسان سپکول. ها
راځه له دغه بحثه به تیر شو. زه وایه چې سوله به راشي که نه؟
نو دا پوښتنه خو زه باید له تانه وکم، ځکه چې د سولې د راتلو او یا نه راتلو په جریان خو به ته ښه خبر یې.
که سوله راشي ډېره به ښه شي، آرامي به شي، امنیت به راشي او د خلکو مرګ و ژوبله به کمه شي.
په دې خبره خو هر څوک پوهیږي او په دې هم پوهیږم چې د ما پام بل طرف ته اړوي، ځکه چې د ما د پوښتنې سم ځواب نه لري.
د کومې پوښتنې؟
هغه د خاینانو او خیانت پوښتنه، هغه چې تا به ډېر بد وړل ورڅخه.
د ډالرو مخ ډېر نازک دی او د قدرت موټر او چاپلوسانو د ښکته پورته کېدو خوند دومره ډېر دی چې سړی د خاین او خیانت په هکله فکر کولو ته هم نه پرېږدي.
نو داسې ښکاري چې د فساد دغه خوسار ډنډ ته تام وردنګلی دي.
ما ته خو کوم فساد نه ښکاري، ګمان کوم چې دا د خلکو کوم وهم دی چې حقیقت نه لري.
کله چې ته چارواکی نه وې نو هغه د خیانت، فساد او مفسدینو په ضد ستا تبلیغات د تا وهم وو؟
شاید. ډېر وخت سړی نه پوهېږي چې ولې سړی د نورو په هکله فکر کوي، د هغوی د خیانت او فساد په هکله. خو اوس باور لرم چې زیاتره وخت دغه فکرونه سړی ته په محرومیت کې پیدا کېږي. اوس چې ګورم نو هېڅ فساد او مفسد، خیانت او خاین نه وینم، چې دا به د لوړ موقف او څوکۍ لت وي او که به کوم بل څه وي.
نو اوس څه احساس کوي؟
چې رښتیا درته ووایم نو د ویرې احساس کوم او کله کله د ملامتیا احساس کوم.
له څه شي ویرېږي؟
له دې چې دغه موقف او څوکۍ مې له لاسه ونه وځي، ځکه اوس پرته د ځان له صفتونو اورېدلو، د ملګرو له راته ښکته پورته کېدلو او مېلمستیاوو هېڅ ژوند نشم کولی او که یې وم کم بې خونده به وي.
رواجونه وخت په وخت بدلیږي تر دې چې خزینه فاتحې د واده درجې ته رسېدلې دي. راځئ له یو نوي بدلون نه مو خبر کړو.
سبا ته فاتحې ته ځم، نشم کولای.
د چا فاتحه ده؟
د انیلا د مور فاتحه ده.
کور کې ده؟
نه، د نوي ښار د فاتحې په سالون کې ده.
زنو بیا خو راتلی شي.
ولې؟
ځکه چې یو لاس پورته کول دي چې دعا مو کړه راپاڅېږه.
کاشکې دغسې وای، تر مازدیګر هم نشم تېر راتلی.
ولې؟
خو ملګري، خپلوان او نور پېژندو یې راځي چې لار یوې سره یو یو سلام هم ورکم مازدیګر کېږي.
او ښځې، فاتحه د مجلسونو او خبرو ځای نه دی، مړي ته د دعا لپاره خلک ځي او د مړي د وارثانو د تسلیت لپاره.
د نرانو به دغسې وي، د ښځو داسې حال وي چې د قاري غږ هم څوک نه اوري.
زه خدای موسمی که، زه به څه ووایم نو؟
یو څو زره افغانۍ راکه.
د څه لپاره؟
وای د څه لپاره؟ د جامو او د زیوراتو د کرا لپاره. د تا په کور کې خو نه د ښو جامو خاونده شوم او نه د ښو زیوراتو.
جامې او زیورات څه کوي؟ لکه چې د فاتحې نه وروسته کوم واده ته روانی.
واده ته نه ځم، د فاتحې دپاره یې کرا کوم.
د فاتحې لپاره؟
هو، ټول عمر مې همدغه کار کړی، خو ته مې نه خبرولې. فاتحه نه وي، سم د جامو د ارایش او د زیوراتو نندارتون وي. او رښتیا، د ارایشګه پیسې م راکه.
دا څه وایې؟ دا څه ډول فاتحې دي؟
د تا نو ډېرې زده دي، نن یې عکسونه درته اخلم چې سر دې خلاص سي. سلام وروره.
وعلیکم سلام. څه مو ویل؟
او کرایي جامې مې په کار وې.
د واده لپاره که د کوژدې لپاره؟
د فاتحې لپاره.
ښه ښه، د فاتحې سالون ته ځې؟
هو.
ما ویل چې آرایش دې ډېر غلیظ کړی، نو حتماً د فاتحې سالون ته ځې.
څه وکړو وروره، پرته له مړې ژوندي هم نه کېږي.
رښتیا وایې، ما سره خو دغه څو ډوله د فاتحې جامې او دسکولونه دي، نوي مو راوړي دي، فرانسوي او استرالیایی دی. خو له دې سره د زمرد او طلا ګانې هم پکار دي، هغه څنګه کوې؟
هغه م ورسره کرایه کوم.
له ما سره شته، خو ضمانت به یې څنګه کړې؟
کرایه څو ده؟
کرایه یې لږه ده، ایله څو زره افغانۍ شي، خو ضمانت یې څو میلیونه باید وي.
د کور قواله مې راوړې ده، د یو نیم لک ډالرو کور لرو، د هغه قواله به درته کیږدم.
د وکیلې ګزار او د کوڅې څو تنو لاسلیک هم پکار دی، هغه راوړه، جامې او زیورات به درکړم.
ښه نو، لاړه به شم، هغه به راوړم. خدای دې نه بخښي دغه مړي چې دومره ورسره په ازادېږو.
وخورې، هسې مو ځان ته مصیبت جوړ کړی، په خپلو عادي جامو کې چې ورشي څوک به دې راوباسي؟
څوک مو نه راباسي، خو بیا به په خدای که د ښځو له پیغوره خلاصه شم. واده یې یو غم دی او د مړې فاتحه یې بل. لیونی یې کړو، اوس له واده نه فاتحې ته ډېر آرایش او سینګار په کار دی.
وی دا څومره ښکلې جامې او دا قیمتي ګانې دې څه وخت اخیستې دي؟ تا خو چاته ویلي هم نه دي؟
بله ورځ د غوټۍ پلار راوړې وې، ویل یې په کور کې اغونده.
دا یې د کور لپاره درته راوړې وې، لکه چې ښه پیسه داره سوې.
پیسه داره چیرې یو، خو پرته له جامو هم نه کېږي. د تا هم نامه خدای ښکلي دي، قیمته به دې اخیستې وي.
راوړې یې دي نو، نوره خبره نه یم چې په څو به یې اخیستې وي. ځه، په کرایي جامو خو مې ښه وسوځولې.
مور مې در واچاوه.
څه دې ویل؟
نه، مړي ته مې دعا وکړه.
اوس دغه د وچ ځنګله د کارغانو د هنري ډلې سندره هم واوري.
جانا نمو قرار کا
جانان مو قرار کا خدای دې جانان مو قرار کا
ننګیار ناشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکی وو صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، برای افغانپور، سپوږمۍ، ستاره امینی او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.